آشنا
صدای امریکا در بنا ریدن کو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه هم ما شمنې پښتو خبرونه پیل سو لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته
طالبانو په فراکې 15 حکومتي عسكر وژل دي په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو غونډه پای ته ورسیده او فرانسه وایي چې اروپایان باید د امریکا په وختنه له ایران سره تجارتي اړیکې قطع نکړي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پروپوچونه کې دا هم اوریدلی سي چې په اندونزیا کې دینی عالمانو غونډه پای ته ورسېده.
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین د هیڅ هیواد او د هیڅ چا تابع نه ده.
افغان ځواکونو په لغمان کې په نظامی عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال وژلې.
موږ په مرکز محترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړی دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي خو اوس په دې سات خبرونه سي سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د عالمانو غونډه چې د بوګور په خار کې جوړه شوې وه او د مولانا قیام الدین کشاف مشرۍ شل افغان عالمانو په ګډون کړی و نن د جمعې په ورځ پایتا ورسیده د دینی عالمانو د سرتاسری شورا غړی او وایان مولوی محمد قاسم حلیمی چې په غونډه کې ګډون کړو په کابل کې زمون خبريال اکرام شینواری سره په مرکه کې ویل
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین د هیڅ هیواد او د هیڅ چا تابع نه ده او د درې هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته اجازه نه ورکړي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي
غونډه د اندونیزیا د جمهور رئیس جوکو ویډیډو په وینا پرانیستل شو او هدف یې دا و چې دینی عالمان د افغانستان د حکومت او مخالفانو تمن د خبراتور لپاره لاره اواره کړي د پاکستان لمړی غونډه د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمن د غونډه د هدفونو په اړه د جوړ اختلافات په وجه ناکامه شوی و د فرا ولایتي مقامات ویل چې تیر شپه د فرا په خار کې دنه او په ځینو برخو کې په څول سوالیو باندې د طالبانو په بریدونو کې 15 حکومتي عسكر وژل شوی او 15 تنه ټپیان شوی د والی ویان ناصر مهری امریکا غاکته ویل چې مخالفینو د ملي اردو او عامه نظم د پولیسو په څلور پوستو باندې بریدونه وکړه د انتخاباتو کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په وخت د نوملیکنې پر مهال د تذکرو د تصدیق کولو لپاره د دایډیسکټ سټیکرونو د لګول په پالیسۍ باندې په پالیسۍ کې اعلان بدلون اعلان کړی دی د کمیسون په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده ویل شوي کوم رای ورکوونکي چې د سټیکر تاییدي پاڼې د لګولو په اړه اندېښنې لري کولی شي چې د اصلي تذکرو پر ځای د خپلو تذکرو په کاپیګانو باندې ولګوي د افغانستان د ملي پاوز د کمانډو ځواکونو د لغمان په مرکز محترلام اولی شنګ ولسوالۍ کې تیر شپه د نظامی عملیات په وخت د ډیر لسو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده طالبانو سندې ویلي د بلخوا د کونړ ځای خلکو د نظامی عملیاتو په دوران کې د عوام ولسی سړي د وژل کېدو او د یو تن لنیولو او ځان سوړلو وروسته احتجاجي مظاهره کړې د کونړ د والی ویان هم امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې د خبر تایید کړې او ویلی دی چې عملیات افغان او بهرنی ځواکونو په ګډه کړی دي خو په ریپورت کې دا نه دی ذکر شوی چې نظامی عملیات د کونړ ولایت په کومه برخه کې سرته ورسول شو نن د جمعې په ورځ په پېښور کې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د پولیسو یو قماندان وژل شوی او 13 تنه زخمیان شوی دي تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی قبول کړی خو زیات شک پر هغو قبایلي جنگیالو باندې کیږي چې د پېښور په شمول په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پر امنیتي قواو باندې مرګانی بریدونه کوي لبلې خوا نن د پېښور د بلال ټاون په برخه کې په یو هوټل کې د ډوډۍ خوړلو په وخت د طبي ګاز خبرېدو له امله د سختې چاودنې په نتیجه کې 15 میلمانه مړ شوي دي چې د وی کورنۍ غړي او د تن نور سخت ټپیان شوي دي د پاکستان چارواکو په اسلام آباد او ځینو نور خلونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو باندې محدودیتونه وضع کړي. له اسلام آباد نه د خبریال د ای پی د خبري اژانس د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته راوړي.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه مده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عین کار کړی و. امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو نه غوښتي و چې که په واشنگټن ډی سي کې د خپل سفارت نه 25 مایل لري سفر کوي، باید چې 15 ورځې وړاندې اجازه وغواړي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته لیک استولای او ترې غوښتي دي چې سر دننه دغه اقدام نافذ دی. دا کار ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. تر اوسه په دقیقه توګه نه ده معلومه چې امریکا ولې په پاکستانی ډیپلوماټانو دا محدودیت لګولی. اشوق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د ماليزیا نوي صدر اعظم مهاتیر محمد نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د تیر حکومت سیاسي مخالف مشر او د صدر اعظم پخوانی مرستیال انور ابراهیم چې له ډېرې مودې نه په مابس کې دی معافي. د نوي کلن مهاتیر محمد چې څو دورې د صدر اعظم په توګه کار کړی، د انتخابات په وخت د انور ابراهیم د بخولو ژمنه کړې وه. دا د ښاغلي مهاتیر غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا د اووم صدر اعظم په توګه په کوالالمپور کې د وفاداری د لوړې په مراسمو کې د ګډون وروسته د ژورنالیستانو سره خبرې کولې. مهاتیر محمد په سمدستي توګه د ابراهیم د بخلو او په محبس او د محبس نه د خوشي کولو احکام جاری کړل. د انور ابراهیم طرفداران وایي چې هغه بې قصرو او محض سیاسي دښمنۍ په وجه ورباندې د مالي غبن او اخلاقي فساد تورونه لګېدلي وو. هغه په 1999 میلادي کال کې کله چې مهاتیر محمد صدر اعظم د ماليزیا د مالی د وزیر په توګه وظیفه اجرا کوله او په خپل د ښاغلي مهاتیر په امر له دندې نه برطرفه شو او پولیسو ونیو. که څه هم چې د زیاترو امریکایانو په سترګو کې اوس هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتبار کچه رالوېدلې، خو څارونکي فکر کوي شاید چې د شمالي کوریا له مشر سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د هغه غونډه او د دریو امریکایانو خوش کېدل به د اعتبار د کچې د لوړېدو باعث شي.
And we put our large beautiful hands on our hearts.
دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ له واشنگټن نه د باندې یوې غټې سیاسي غونډې ته وینا کوله. د ټرمپ خبرې داسې ښکارېدي لکه چې په 2006 میلادي کال کې د جمهوري ریاست کومې مبارزاتي غونډې ته وینا کوي. دا وخت یوازې 200 کې امریکایان د ټرمپ د پالیسیو نه راضي دي. فرانسې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اروپا د امریکا فرمان بردار او تابع نه ده چې له ایران سره به تجارت نه کوي. د پی خبري اژانس د فرانسې د مالی د وزیر برنو لیما مایغ له قبله رپورټ ورکړل چې اروپا باید متحده ایالات د نړۍ د اقتصاد د پولیسو په توګه قبول نه کړي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای چې له ایران سره د لاسلیک شوي موافقې نه د جمهور رئیس ټرمپ وتل باید د سبب نشي چې اروپایان په بشپړه توګه له امریکا سره خپلې تاریخي اړیکې له پامه وغورځي. د فرانسې د مالي وزیر د تبصره په داسې حال کې وکړه چې نن په زرهاو ایرانیانو په تهران کې د امریکا په ضد مظاهره وکړه او مر پر امریکا شعارونه ورکړل. د جمهور رئیس ټرمپ سیده ته اور واچو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو په مو کړی د دې خبرونې لومړی راپورټ ده. د پکتیکا یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو د ټاکنو ولایتي دفتر دروازه د اعتراض په توګه تړلې ده. دوی نیوکه لري چې د پکتیکا په ځینو ولسوالیو کې د نوم ثبتونې لسګونه مرکزونه د امنیت په پلمه تړل سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم لا تر اوسه په ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې، خو د پکتیکا یو شمېر اعتراض کوونکي نیوکه لري چې د ټاکنو ولایتي دفتر د نوملیکنې د اواو یا مرکزونو په پرانستلو نه دی بریالی شوی. دغو معترضینو نن په خرانه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه لودې کبله د اعتراض په توګه وتړله چې ګنې په لویو لاس په یو شمېر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې خلک په ټاکنو کې له ګډون محروم ساتل کیږي.
دا چې په وروستیو کې د پکتیکا نظامي شورا سلیکوي د بل چا په اشاره یوه پرېکړه وکړه چې دغه پر اساس تقریبا د پکتیکا یو پنځه ولسوالۍ په مطلق ډول د رایې اچولو څخه محروم شوې.
د موږ یو قوم نه چې هغه زه زدرون یاد کم، یو قوم نه چې هغه زه پیرکوتی یاد کم، یو قوم نه چې هغه زه داسې خلک څوک کم چې کټه وزه یاد کم، چې څوک متفرقه قومی نه په دغه ورګین زون پرې تړلې دي، دغه ټول حقوق پایمال شوي دي.
د معلوماتو له مخې د نوم ثبتونې او رایې اچونې یاد شوي اواو یا مرکزونه د پکتیکا په ورګون، ګیان، نکه، زیړوک، برمل، ګمل، اومنې، سراوزی او خوشامند ولسوالیو کې د نامنه یو لقبله تړل شوې دي. خو اعتراض کوونکي چې د ټاکنو ولایتي دفتر مخې ته یې خیمه هم درولې، وایي چې په تړل شویو مرکزونو کې ځینې داسې مرکزونه هم شته چې د امنیت له پلوه هیڅ ډول ستونزه نه لري.
انتخابات د کمیسیون دغه سلیکوي چلند چې تقریبا د درې لکه شاوخوا کې ولسونه د رایې نه محروم کړي دي، د دوی په مقابل کې د خلکو عکس العمل وو او خلک د دې دروازه ور وتړله او خیمه به تر یغه ولاړوي تر څو پورې په پکتیکا کې ټول حقوق ته او ټولو خلکو ته د رایې حق نه وي حاصل شوی.
په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ټاکنو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کمښت او د زائد انتخاب له کبله هم خلکو د ټاکنو پر خپلواک کمیسون اعتراضونه کړي دي. که څه هم د پکتیکا د ولایتي چارواکو د خبرګون په اخیستلو بریالي نه شو، خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل زدران وایي چې د خلکو یاده شوې غوښتنه یې تر کابله رسولې ده.
نو دا د دوی حقه حقوق دي، ځکه دا فرصت بعد د اتو کلونو نه خلکو ته پیدا شوی دی. نو د دوی دا حق دی، موږ بار بار دغه مسله مخکې د دغې نه چې دوی لاریون ترسره کړي، موږ دغه مسله د خپله طریقه د ولایت مقام سره، دغه د ارګنای محل سره، د امنیت شورا سره، ریاست اجرایه سره، د دغو ټولو ارګانونو سره، انتخاباتو کمیسیون ته موږ لیږلې ده.
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې نږدې شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه ترسره شي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوس اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د اندونزیا د بوګور په ښار کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو یو ورځنی غونډه پای ته ورسېده. په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې د اندونزیا په غونډه کې برخه درلوده، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری ورسره مرکه کړې.
حلیمی صاحب، د درې هیوادونو دینی عالمانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په څه مسلو پریکړې وشوې؟
پریکړې خو تقریبا دولس مختلف نقاط وو. تر ټولو مهم نقاط یې چې زه غواړم تاسو ته ذکر کړم، یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده. او د درې هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته به اجازه نه ورکړي په منطقه چې دوی فعالیت وکړي. دویم خبره چې ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني له خوا چې کله د کابل کنفرانس کې کومه پروسه شروع شوله او د سولې دعوت ورکړه مخالفینو ته، دغه د سولحې د پروسې یا د کابل د پروسې ټول هغه نقاط چې ښاغلي جمهور رئیس اعلان کړي دي، د درې وړو هېوادونو د علماو له خوا نه تایید شوله. دریمه نقطه هم چې هغه هم غالبا ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانستان، پاکستان، اندونیزیا علما به د ټولو هغه افراطي کړی او دغه افراطي افکار او لوخانه چې دغه افکار په مقابل کې چې هغه په منطقه کې فعالیت کوي، دوی به په مشترکه د آینده په ستراتیژي باندې هم کار کوي او دا به یو پروسه جوړیږي تر څو وکولای شو چې افغانستان شخړې ته د پای ته کېږي.
حلیمی صاحب، دا غونډه پای ته ورسېدله، آیا د بلې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه نیټه موافقه شوې ده؟
د پیشنهادونه وشول، البته چې دا به یو پروسه کېږي، د بلې غونډې لپاره به هم آمادګي نیول کېږي. لا فیصله نه ده شوې چې چېرته نن غونډه نهایي سوله ختمه سوله او د بلې غونډې لپاره به ګورو چې آیا پاکستان مناسب ده که افغانستان، خو غالب یو همدې دوه هېوادونه به وي.
آیا د بلې غونډې جوړېدو لپاره په کوم میکانیزم باندې موافقه شوې ده؟
یو میکانیزم شته چې هغه هم په دې جلسې په اخر کې اعلان شو، او د ټول خو د ټول درې خوونه تایید شه او دا میکانیزم به دا څه شکل ولري چې د انډونیزیا علما د غوښ شکر ترات مشرتوب اخلي یو دا ټول ارخونه سره راټولې چې د انډونیزیا د علما او د انډونیزیا د هیواد د افغانستان د سولې په باندې د ژوندتیا زیاته ده به طرفه ده مخلصانه صادقانه ده موږ هم د خوشبینی چې دا رول انډونیزیا ولوبې دا جلسه په پاکستان کې په افغانستان کې جوړیږي ولې شکر ترات به د انډونیزیا نه کوي
حلیبی سیا په وړاندې پاکستان د دینی عالمانو دریس څنګه
فضا ډېره دوستانه وه دغه دوه ورځې چې موږ دلته د هوټل کې وجای سره اوسېدلو ډوډۍ وخت کې لمانځه وخت کې په جماعت کې دغه رابطه چې موږ جدوی دا فضا ډېره دوستانه وه اکثر سره شناخته او د علما د افغانستان پاکستان یا مستقیما شناختیا په استاد باندې شراکت چې دی استاد شاګردانو او یا هم د مدرسې اکثر علما شناخته وو معلومېدل چې دوی هم له دې وضعیت نه ډېر سخت ستړي شوي دي او غواړي چې یوه لاره پیدا کړي د افغانستان په فعلي وضعیت باندې ډېره خواشیني ښودله او ډېر غمراجي ښودله داسې څه موږ احساس نه کړو چې دوی دې یا چل ول کړي او یا دې هم له موږ سره په تر کنفرانس کې فقط یو مجبوریت له مخې یوځای شوي دي
تاسو د دې غونډې نه څومره راضي یاست
تر اوسه پورې چې غونډه شروع شوله او د ختم شوله د غونډې په تر سر کې پنځه علماو د افغانستان خبرې وکړې پنځه له انډونیزیا پنځه هم له پاکستانه تر دغه لحظې پورې چې غونډه ختمه شوله داسې نتایج به وړاندې وڅه کېږي هغه دا یو ښه پیل ده موږ د په عامه اصطلاح وایو نیک شمارو یو ښه پیل ده امیدوار یم چې په همده کې به ښه نتایج او مثمر نتایج ترنه راوړو زه خپل له غونډې نه خوشحاله یم د غونډې نتایج ښایسته وو
په دې ناسته کې د درې هېوادونو څومره دینی عالمانو ګډون کړی وو
د افغانستان پاکستان دواړه هېوادونو نو شپارس پارس کسان راغلي وو د انډونیزیا له شلو نه زیاتو
د مراکینو مننه
خیر
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د لغمان په مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې چارواکو د ګڼو طالب وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ ویلي چې په ګټل سوو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړې د بلې خوا د په کونړ کې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې یو عام وګړی پکښې وژل سوی او یو بل یې ژوندی وړی دی ولسی خلکو د احتجاج په ډول جسد د کونړ جلال آباد پر سړک ایشودلی وو نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا جغ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري
د افغان کمانډوز واکونو د تیر شپې په خاص و عملیاتو کې چې د لغمان مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالو کې شوي چارواکو پکې د دیار لس حکومت مخالف وسلوالو د وجل کې دودا وکړي د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیرین آقا فقیری وای په دغه څو ساته عملیاتو کې چې د شغالان قصبا او سلنګار سیمو کې کړي ځنی وسلوال ټپیان شویم دي
موږ په مرکز مهترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړي دي چې د کمانډو ځواکونو لخوا و دیار لس وسلوال پکې وژل شوی او ته یا نه هنور زخمیان شوی دي
هغه وایي د دغه ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د سیلاب یک نمبر یک په نوم د ګډو ځواکونو عملیات هم روان دي چې له څلوېښتو ډېرې سیمې پکې حکومت نیولي او د تازه امنیتي پوستو د جوړېدو لړۍ پکې روانه ده
دا عملیات په علي شنګ ولسوالۍ کې روان دي چې لسګونه کلی پکې پاک شوي او د حکومت مخالفینو ته پکې درانه مرګ ژوبلا اوختي او د ټاکنیزو سایټونو د امنیت لپاره پکې تر لسو امنیتي پوستې جوړې شوي او سرتیري پکې ځای پر ځای شوي دي
دغه عملیات لتیرو ادري ونې ورایي سره روان دي وسلوالو طالبانو لا د حکومت دغه خبرو ته په غبرګون سنی دی ویلي خو د لغمان ولایتي چارواکي وایي په علي شنګ کې کمی سیمې پاتې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو په پنجو کې دي د ختیز په یو بل ولایت کونړ کې بیا تیر شپه افغان او بهرنو ځواکونو د خاص کونړ ولسوالۍ په ځینو کورونو چاپه والي چې د حکومتي مقاماتو په وینا یو ځایي وګړی وژلې او بلې ژوندی وړی دی دغه عملیات د خونزادګانو په کلي کې شوي د وژل شوي کس ورور وای افغان او بهرني ځواکونه له چورلک راښکته شوي او د دوی په کاله ورننه وتی دي
زما خپل نوم محمد ولید دی لیوای چار کنده کې شش کیم په ټوله دو کې فعلاً په وزیرو تنګی کې غره بل ورور مې دی هغه په هلمند کنده کې کشف کړي بل ورور مې دی په نیاز ماما کې دی په چپه دار کې دغه یو ورور بیچاره زموږ په کور کې او د قانی او ګلکاری به کوله خو دې ظالمانو ورسره ډیر ظالمانه سلوک کړي دسی کار خو دغه مونږ وس درې کس فعلاً په اردو کې دغه یو کس دلته زموږ په کور کې دغه سي عملي ورسره کړی
څنګه راغلی په کور ورغله
څنګه کور ته بم ورته خيو دروازې ته بم خيو دا بیچاره د بم په سر په بم نه را دنګلی بس لا نشته لید
د سیمې اوسیدونکو وای عملیات کوونکو ځواکونو یو سړی ژوندې بیولې چې د امدې سیمې د یو خونځي خونکې وو. د کونړ د والی ویان غنی موسمی وای عملیات افغان او بهرنو ځواکونو په ګډه کړي، یو عام وګړی وژلې او یو بلې ژوندې وړې ده. تر اوسه بهرنو ځواکونو په دې تړاو څه نه دی ویلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عیني کار کړی و. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د همکارې رابی پیر پر رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود د امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه امریکایي سفارتخانه ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دي چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي. د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانه غاړي تبه د تور شوشو استعمالولو اجازه نوي، هم دغه شان د کرایو په گاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولی. د پاکستان لاړخه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سیمنه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایه لپاره اخستلی سي. او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورټونه نسی استعمالوي. د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مې د یو لسمنیټي څخه عملی سویدم. د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکای لاړخه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوی بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملی کیږي. خو تیره میاشت امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي. د دواړو هیوادونو لاړخه پورته کړل سوی دغه ګامونه سیاسي څېړونکو او سیاستمداران په ورستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شیر رحمان وایي دا د اندیشنې خبره ده. آیا داسې ولې وسو او خبره تر دې ځای پورې څرنګه راله؟ په دغه معامله په سینټ کې د بحث په محل تحریک انصاف مشر شیرین رحمان غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیره هم په کار دی یو رنګه وي. دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي
میں آیا کہ یہ جو امریکہ نے لگایا ہے یہ ان کی خفگی ہے کیا افغانستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے؟ لگتا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں.
تاسو شکاری چې د امریکای لاړخه دغه بندیزونه په افغانستان کې د کردار په اړه پر پاکستان فشار اچول دي. په خوانی سفیر عبد حسین وایي
چې پاکستان امریکا تعلقات کی سرد بحری کی نشانی ہے.
دا د پاکستان امریکا د سړو اړیکو یو نقشه ده. د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي. بل پلو ته د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه د اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه او د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو اونیو کې دې د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوم لړ یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي. د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د گاڑی د ټکر څخه یو ځوان عتیق مرسوي وو او د کورنیو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازه بغیر د پاکستان څخه نصیب وتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د کوم وخت راهیسې چې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل سوی، له یوې خوا د پاکستان رسنۍ د هغو غونډو ته اهمیت نه ورکوي او د بلې خوا د پاکستان ځینې پخواني نظامي چارواکي او ژورنالیستان په ټولنیزو رسنیو او د تلویزیون په پروګرامونو کې د غورځنګ په مشرانو دا تور لګوي چې دغه غورځنګ د بهرنیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. زموږ همکار خلیل خان د پاکستان د پوځ د یو پخواني افسر ډګروال محمود شاه سره مرکه کړې.
په قندوز کې هغه خزی چې د سرک پر غاړه مستعمل وسایل او جامع خرڅوي وای چې خاروالی باید د دوی د کاروبار لپاره یو ځای ځنګړې کړي، ځکه چې د سرک پر غاړه یې څوک نه پرېږدي. په قندوز کې د خار په منځ کې یوه سیمه د خزینه بازار یا د سوداګرۍ مارکیټ لپاره ځنګړې شوې ده. د ځینو موسسو لخوا ترې دیوال چاپیر شو، خو له تیرو څلورو کالو را په دې خوا دغه ځای همداسې شاړ پاتې دی. د قندوز مدني فعالانو ویل چې د دغه ولایت څو تنو چارواکو د خزینه بازار لپاره ځنګړې شوی ځای پلورلی و، خو د دوی د فشار په نتیجه کې بیرته راوګرځول شو. دغه خزی چې د سرک پر غاړه د کور مستعمل لوخي او جامع پلوري وای چې دغه ټولې خزی د کورنۍ سرپرستان نه لري.
د روی سرک د کندارا مورانه میمونه بشینه قلقند میزنن چیزا مون اخلاج میکنن شاروالی به جای بتیا یک سرپناه ما بتیا ما
د سرک پر غاړه مو دکانداران نه پریږدي، زمونږ شیان غورځوي او په لغتو یې وهي. خاروالی دی راته یو ځای راکړي چې مونږ پکې خپل کاروبار وکړو. دوی وای چې هر ورځ دومره ګټه کوي چې کورنۍ ته پرې له وچه ډوډۍ واخلي. دغه خزوله نو مخیستو ډډه کوله او ویل چې له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې ګټه کوي او د کورنۍ لپاره پرې هر ورځ له وچه ډوډۍ واخلي.
دا 20 د کوندور 20 نفر دیگر نو قپق شمو د سر مون میگیریم. اگر غریب نباشه ما به میسرال به میچرک به میچکنه د میسر نه میشینیم.
د شلو دکاندارانو او نورو خلکو خبري اورو که غریبان نه وای نو په دغه چټل کی نکینستو، خو بل چاره نه لرو ځکه دلته د وی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ناستیو. دغه خزیل کلونو کلونو را پدی خو د سرک پر غاړه په ام دغه ځای کې د کورونو زاړه لوخي او نور شین پلوري. دوی وای چې د طالبانو د حکومت پر وخت ورته د هغه وخت والی په ام دغه ځای کې د کار کولو اجازه ورکړي وو. یو بل خزه وای چې د ورځې دغه مستعمل شین پلوري او د شپې ګندل کوي.
په 1 بجې شاو مې دوزم 1 بجې شاو خلاص کم سب مې خز نماز ما خوندم اینجا وخت گشنه تشنه میای میشن مینم امروز ما یک رو پس سودا نکنیم جای سعی با ما بتا که ما آرام بشینیم دیگه اینم جا به اینم سنا با ما زن هستیم کل زنا را یک
خروالی باید من خزو تا ده کاروبار لپاره یو زنگره زای رکدی چې نارینه را سره نوی لاتی رو شلو کالو را پا دیخوا پا ده غزایی که کاروبار کوو. له قندوز پرته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د هغو خزو لپاره چې کاروبار کوي ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او خپل لاسي صنایع او نور شیان پکې پلوري، خو په قندوز کې د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای تر اوسه نه دی فعال شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، دا راپورت چې تاسو واوریدئ دا زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه را استولی وو او وایي چې د کندوز په ښار کې د سړک پر غاړه د مستعملو لوښو او جامو ښځې پلورونکي وایي چې دوی ته باید د کاروبار لپاره ځانګړی ځای جوړ سي چې نارینه پکې نه وي.
د برېټانی خارجه وزارت وایي چې د برېټانی دوات بعد کانګو د دیموکراتیک جمهوریت کې تختول شوې دي او دوی د هیواد له چارواکو سره په تماس کې دي. د رویټرز د خبریا ژانس د یو ریپورت لمخې د سیخکاری چې په سوریه کې پر ایرانی هدفونو باندې د اسرائیلو د هوایي قواو د بریدونو په تعقیب او له ایران سره د نظامي تشنج د زیاتېدو له امله د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اعتبار په خلکو کې زیات شوی. اجانس وای که سکل د واده سره سم ډانل جمهور ټرمپ له تل ابیب نه بیت المقدس تخپل سفارت انتقال کی نو د اسرائیل د صدر اعظم اعتبار به نور هم زیات شي. د ایران د اټومي بټیو د ماینې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مفتش نن یو ناڅاپه خپل استعفا وړاندې کړه. نن د جمعې پورس په استرالیا کې د څلورو ماشومانو په شمول د وی کورنۍ وغړی د ټوپک په ډزو کې لګیدلی او مړ شوی. دغه پیښه د استرالیا په جنوب لویدیځ کې واقع د مارګریټ په نوم په یوه کلي کې چې 200 کسه نفوس لري یوه اطرافي سیمه ده او معمولا سیلانیان ورته ورځي پیښه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې ځان د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري او وژونکي ناروغۍ د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چمتو کوي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویل چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د بیکورو په ولسوالۍ کې د اپریل 4 نه د مې تر 15 پورې 19 کسان مړه شوي دي او کم تر کمه په 2 کسانو کې د ایبولا د ساري ناروغۍ ویروسونه معلوم شوي. د ایبولا ویروس د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایبولا د سیند په غاړه کشف شو او بیا په همدې نوم باندې ونومول شو. دا موزی ویروس د ناپاکی ویني او مایات الله سرایت کوي او خپلېږي او هغه ډاکټرانو او نرسان چې د ناروغ علاج کوي همي ژوند په خطر کې.
د امریکا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا